کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د خبری مجلې ته مو زه نوری هرکلی کوم پایل د دې سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمیشنرې وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې په یوه بیان کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د اوروزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې 200 لارې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د حکیم سنایي او اوربند په نوم دوه فرعي چوکونه چې د څه کم 5 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دې ولایت والی مولوي محمد علي جان احمد د دوو څلور لارو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې وویل چې دغه چوکونه د سمی ودانۍ شرکت له لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ ښاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ شوي دي. د اوروزګان ولایت ښاروالۍ ریاست مسؤلینو ویلي هڅه کوي چې نور خامه سړکونه هم ورغوي. د جاپان دفاع وزارت نن دوشنبه وویل جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنگي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات وکړل. دی وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دغه ډول دوړخیز تمرینات د امریکا له متحدو ایالتونو، استرالیا او برېټانیا سره ترسره کړي دي. یو شمېر هندي رسنیو د تېرې اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې له 12 د جنوري تر 26 دوام وکړي. دا تمرینات داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې چین هڅه کوي په هند پاسیفیک ساحه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د اوکراین پولیس ته څرمه د امبل ګرود سیمې په یوه پوځي مرکز کې یوه د یوه روسي سرتیری لخوا په مرکز کې د یوه روسي سرتیری لخوا د لاسي بم د چاودنې له کبله اور لګېدلی. د روسي دولتي او نور خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې چې د شنبه په ورځ شوې لږ تر لږه 3 سرتیری وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته شوې 14 سرتیری ټپیان او 8 نور لا درک شوي دي. د بازار په نوم آنلاین ژورنال خبر ورکړی چې 14 په هغه کلتوري مرکز کې شوي چې متحرک شوي سرتیری پکې ډیر دي. د روسي دولتي رسنیو ویلي چې دا 14 تصادفي و خو د دې ادعا کره کول ګران بریکي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او ځین نور خبرونه بیا هم غوښتي وي چې ویلو لید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دی. ازادي رادیو خبرونه د غرض د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري.
ډېر کومکونه شاخه اوس ولا د منګ نوم څوک نه ورکوي وایي دا هغه دي همسایه دي.
په غزنی کې یو شمېر ځوانان خوښ دي چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ورته د وړیا کورسونو زمینه برابره شوې ده.
ځوانان لپاره چې د نورو کورسو د فیس واسنه لري ډېر مفید تمام شوی.
د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ ښار اړوند خیرو کاریز اوسیدونکي وایي چې د طالبانو چارواکي د هغه ماستر پلان تطبیق کړي چې د پخواني جمهوري نظام په وخت کې جوړ شوی و.
زما سره څوارلس په یو 50 کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم. مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یو این سي آر نن په یو راپور کې ویلي د افغانستان له 40 میلیون نفوس له نیمایي زیاتې اوس د خړو خوندیتوب نه لري. کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د بي ځای شو په سني وضعیت هم اندېښنه ښودلې او 2023 کال د دوی لپاره تیار کال بللې ده. نور جزئیات به د امید زهیر مل پرپورت کې واورو.
پټای نه لرو، کور نه لرو، نه پولیس نه پټای ستاده دغه تر راغل د څومیاسته کې پرته یو د خرچ یو زاتې خوراکي مرګ.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او غربت ل میلیونونو داستانونو یو د شمیمه کې ساده. هغه د ننګرهار په خوی ولسوالۍ کې د بل چا په یوني مورانه جونګړه کې اوسېږي. هغه کور چې خونی په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خود دې کوند مرمن چې زوی هم روغ دی یا موتاد دی، د نه کسیز کورنۍ ژوند یوازې سړه هوا نه ګواخي، بلکه د خوړو لپاره هم څن لري. وای د شپې وګی وې د کیږي
دغه دی ورځ ته دی افشای ماشه کې لګلګ ته بوت ستخ په دغه چرګانو باندې غاغه ده چې هم دغه کوټه سره غل نه چا کومک نه در سره ډیر کوم کنه شاپه اوس ول د منګ نو څوک نه ورکی وای دا هغه دی هم سایه دی.
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښایي چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری نن یو راپور کې لیکلی په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نخې نخکاري. یو ان ایچ سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خبره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړي خای واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډیره کم شوې وي، خو د بیو لوړیدل، مخ پر زوړ اقتصاد او پنجونو او خوځو پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه دا مو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو لنیمای زیات د خوړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خصو په کاربندیسته اشاره کوي او لیکي د افریقا بعد د بشری مرستو رسولو بهیر لوی خنډ سره مخ کړي او په ماشومان او خصو به ډیر بد اغیز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنری وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي خپل اصلي مینو بیځای شوې دي. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه د توانېدلې د شخړو او د بیځای کېدو مخنیوي وکړي. یو ان ایچ سی آر دوامداره بیکاری، د اقلیم بدلون، د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او نړیوال اقتصادي بحران ته په کتو 2023 کال د بیځای شویو لپاره تیار بولی.
و مورځل چې د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویل سره د دې چې په افغانستان کې جګړه کم شوې خو په بشري وضعیت کې خواله نه درغله او د هر ورځ په تیرې دوه سره په دې هواد کې د لوګ کچا لوړیږي. پر همدې موضوع د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسلال مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لوګ او بیکاری لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې په خو هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه و، اما دومره نه. اگست 15 2023 کال نه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپل د خلکو پر ژوند باندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنۍ او سرپرستانی خزي دي او خزي خزو کار کوي خو کورنۍ چلولي. نو تاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې خزي له کار محروم شي، دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څه تاثیر کوي؟
موسسات او د نړیوالو ټولنو د خزو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله او ځکه چې په بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمينه برابره و. دا اوس چې په خزو باندې په موسساتو کې په نورو اداراتو کې او بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګي د دا مستقیما د فقر کچا نور هم لوړوي. که په خوا په یو کور کې لیکي یو دوه کس درې کس سلور کس غریبان او اوس هغه خلک چې په خوا کار درلودل هغه هم په دغه ډله کې دوی شمیرل کیږي. ځکه چې که یو خزه کونډه وي میړه ونه لري او پنځه شپږ کس ماشومان وي او د په خوا یو 10000 ته 15000 باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس د خپل دنده د لاس اور کې خدا خو جفا د دې وطن سره
اخه طالبان خو خپل پریکړه کړې ده دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې خزي له کار راګرځولې دي او نړیوالې ټولنې هم شرطي خېدي چې د کارکونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی کم خپل مرستي کمی او حتی امکان دام شته چې د مرستي قطع شي. درې ملار څه ده ترڅو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیت وژغورل شي؟
با حاکمه ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه او وروسته که هر څه پیښیږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کوي او هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي، فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره د لارې پرانستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان وزګار وي، تحصیل یافته روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو حلقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک دپاره له دوی څخه سربازګیري کېږي.
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری د مهمو لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو. د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.1 او 15 مترو واوري. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې د ځوانانو لپاره وړیا کورسونه پرانستي دي. د دوی په خبره په دغو کورسونو کې هغه ځوانان چې دندې نه لري کولی شي د انګلیسي کمپیوټر او نورو ټولنیزې زده کړې وکړي. یو شمېر ځوانان هم چې په دغو کورسونو کې زده کړې کوي دې ته خوښ دي چې په وړیا توګه ورته په دې برخه کې د زمینه برابره شوې ده. نور حال په دې رپورټ کې
محمد حسن د غزنی اطلاعاتو کلتوري ریاست په ښوونیز مرکز کې د ویړیا کورسونو لوستل پیل کړي. نن دریمه ورځ د چنومه وړی دلته راځي او د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دی وایي ډېر څه زده کړي دي او په پام کې لري چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. محمد حسن زیاتوي هغه ځوانان چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی باید په دغه کورسونو کې ګډون وکړي.
هغه ځوانان لپاره چې د نورو کورسو د فیس وسه نه لري ډېر مفید تمام سوی. نورو کورسو کې چې 2000 افغانۍ، 3000 افغانۍ یا تر دې زیات یا کمې پیسې غواړي، هغه څوک چې پیسې نه لري دلته په راګان توګه باندې درس وایي. زه د درې شپې کې راغلی یم دلته، تقریبا دونه شی مې زده کړي چې په نورو جو کې بندونه شی ورزده نه کړي.
په غزنی کې د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي په دغه ځای کې ویړیا ژمني کورسونه پیل کړي دي. دوی وایي هغه ځوانان چې بیکاره ګرځي باید دلته د انګلیسي کمپیوټر او نور زده کړې وکړي. احمد جان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل ځوان دی، نوموړي هم دلته زده کړې پیل کړې دي. دوی وایي هر ځوان باید په هر حالت کې زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي او خپل یو لوری وټاکي چې راتلونکی روښانه سي. احمد جان وایي ډیری ځوانان د ژمي په دریو میاشتو کې هیڅ کار نه لري خو بیا هم دغه وخت خوشی پیتاو ته تیروي، نو شاده چې راسي او دلته په زده کړو ځان بوخت کړي. احمد جان زیاتوي هغه ځوانان چې په څلمونی او دوبی کې هم کارونه نه لري هغوی دې هم له موقع ګټه پورته کړي او زده کړو ته دې دوام ورکړي.
دې کورس کې کوم ځوانان سي در کوم داسې لوېدلې او کوم وسه ځوانان سي دې کورس تر دې بل کورسو کې د فیسر کوي د فیس وس نه لري، نو د هغه کوم بل ډېر ځوانان سي به زده کړو پاتې به تعلیم پاتې او دلې وس داسې هر ځوان کولای سي چې راځي او خپل زده کړې وکړي. خو زده کړې معیار کورس ده، هر کوم ځوان کولای سي چې راځي خپل زده کړې دلې وکړي او خپل داسې یو څه ترلاسه کړي چې تو تر اوسه پورې ولجه کې نه ترلاسه کړي.
دغه ښوونیز کورس چې په تیر جمهوري نظام کې د لینکن په نامو یادېده دلته به په سلګونو نجونو هم زده کړې کولې، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم د هغې پر مخ دلته د زده کړو مخه نیول سوې ده او اوس یوازې هلکان په کې زده کړې کوي او ډیری برخه یې د هغه طالب چارواکو اولادونه دي چې نوي ښار ته راکډه سوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19.25 او 15 مترو باندې واوري.
اوسم یو نړیواله موضوع د عراق صدر اعظم وای په خپل هیواد کې امریکایي پوځیانو ته اړتیا لري. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورسپانه چې له عراقي صدر اعظم سره یې مرکه کړې وای چې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د عراق د صدر اعظم دریز د هغه له نورو متحدانو سره توپیر لري. نور تفصیل به له اسمت سروانه وورو.
د عراق صدر اعظم محمد الشیال سودانی په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دفاع ترڅنګ ویلي چې له دې هیواد د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره هیڅ راز مهال ویش نشته. ښاغلی ال سودانی پرون یک شنبه له وال سټریټ ژورنال ورسپانې سره په مرکه کې وویل فکر کوي چې هیواد یې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا لري او نور وخت پکار دی چې داعش یو مخ محو شي. دا لکه لچې ال سودانی د عراق صدر اعظم ګمارل شوی لوی امریکایي ورسپانې سره لومړنۍ مرکه ده. وال سټریټ ژورنال وایي د ښاغلی ال سودانی څرګندونې ښیي چې نوموړی د خپلو پلویانو په پرتله چې ایران ته نږدې دي په عراق کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نرم دریز لري. فرانس پریس خبری آژانس هم د امریکایي پوځیانو د حضور په تلاو د عراق د صدر اعظم نرم دریسته په اشاره ویلي چې اوس 2000 امریکایي پوځیان عراقي پوځیانو ته د سلاو روزنی ورکولو لپاره په عراق کې میشتي او د ناتو ځواکونه هم د پوځي هدفونو لپاره په عراق کې ډیره دي. د عراق پارلمان په 2020 میلادي کال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو په حمله کې د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وشل کېدو وروسته له عراق د بهرنیو پوځیانو د وتلو غوښتنه وکړه. د عراق صدر اعظم چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی وایي چې واشنگتن ته به یو جګ پوړی پلاوی واستوي چې د امریکا له ولسمشر سره د ده د کتنې سریزي برابرې کړي. شاغلی ال سودانی په ورستیو کې په بصری بندر کې د خلیج د عربي هیوادونو د فوتبال د مسابقو د پیل لپاره په جوړ شویو مراسمو کې وویل چې د عربي خلیج جام سیالۍ پرانیزي. خلیج ته ایرانیان فارس خلیج او عربان عربي خلیج وایي. پر دې نوم دواړه خواوې سخت حساسیت شي. ایران په دې خاطر پر ال سودانی اعتراض وکړ خو ال سودانی د دغه نوم دفاع وکړه.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خلومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغوښ شو.
د بریتانیا مل انلاین خبرونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د ورستیو بیانونو په باب مقاله خبره کړې او گمراه کوونکې بللې دي. د لیکنې په پایل کې د اسوسییټډ پریس اجانس په حواله راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر افغانستان بانک انتقاد کړی د هغو نقدي مرستو په اړه چې د بشري چارو لپاره افغانستان ته لیږل کیږي گمراه کوونکی او بې ګټې بیانونه ورکوي. دا انتقاد داسې وخت کیږي چې د خزو پر کار او تحصیل د بندیز لکبله د یوناما او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. مل انلاین زیاتوي چې د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دغه پیسې چې د بانکي نظام د ګډوډۍ له کبله په نقدي بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا میلیونونو افغانانو ته پر اساسي بشري مرستو لګول کیږي. یوناما هغو 40 میلیون ډالرو ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ افغانستان ته ورسېدل او د یوناما په خبره وروسته یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو اړوند حساب ته وسپارل شول. یوناما په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیسې نه د افغانستان بانک ته سپارل شوی او نه هم واکمنو طالب چارواکو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک د شنبې په ورځ ویلي وو د هر هغه اصولي حرکت ملاتړ کوي چې افغانستان ته د اسهارو دراوړلو سبب کیږي او د ټولنې له اړو کسانو سره مرسته کوي. مل انلاین زیاتوي چې ملګرو ملتونو د 2021 کال د دسمبر راهیسې افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر لیږدولې چې د ملګرو ملتونو او د دې سازمان د اړوندو ادارو پر تمویل لګول شوی څو خپل فعالیتونه جاري وساتي. بزنس سټانډرد خبرونه پروند د امریکا د متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې د جمهوریت پال ګوند مخکخ غړي د هڅو په باب لیکنه خبره کړي چې غواړي د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان په ګډوډ حالت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه وکړي. د خبرونه په وینا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مايكل مکل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې د دې موضوع په باب د نورو معلوماتو غوښتنه کړې ده. د لیکوال په لیکنه مکال ادعا کړې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر اوسه په دې باب له دوی سره اسناد نه دي شریک کړي خو اوس د بهرنیو چارو کمیټې د مشر په توګه رسمن غوښتنه کوي چې د بایدن اداره د دې د غوښتنې اطاعت وکړي. د جمهوریت پال مکال د غوښتنې په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې له کانګرس سره همکاري ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 غونډې کړي او خپل معلومات ورسره شریک کړي دي. د بزنس سټانډرډ د مقالې په حواله د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي له افغانستانه په ګډوډ او وجون کې حالت کې د امریکایي ځواکونو لوټلو ورسته د امریکا دښمنان سپینسترګي شوي او افغانستان یو وار بیا د تورستانو په خوندي پټنځای بدل شوی دی. روسل هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکټینګ کړه، له افغانستان د 2 لسیزو تر پوځي ماموریت روسته د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر د هغه کال د اگست میاشتې پر 1.5مه بشپړ شو. د خبرونه پلیکنه پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته افغان وګړي له سختو اقتصادي ستونزو کړيږي، له بشري او امنیتي بحران سره هم مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ازادي رادیو ته ویلي چې پر روان 2023 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28.3 میلیونه ته ورسیږي.
د اورزګان مرکز ترین کور دی خیرو کاریز اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې هغه ماستر پلان دی تطبیق کړي چې چارې په تیر جمهوریت نظام کې پیل شوی وي. نور په دې رپورټ کې
تخپل کور ای څوک نشه راوته ورور
نه څوک د تجارت لري چې ویک بل د دوه لاسو روزانه ده
در دا وسه هیڅ پاملرنه نه درته سوی نه حکومت پاملرنه کړی نه دی کړی. د مثال
دا دردونکي ژغونه د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ د خیرو کاریز د سیمې د اوسیدونکو دي چې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړی کورونه د تیر جمهوریت نظام پر مهال په یاد سیمه کې د ماستر پلان د تطبیق په خاطر تخریب شوی دی. د دې ماستر پلان چارې چې د تیر جمهوریت نظام په ورستۍ میاشتو کې پیل شوې یوازې لمړی کارونه لا نه خلاص چې نظام چپاو طالبان واکمن سو. خدای شاوخوا یو نیم کال تیریږي همداسي ما همداسي ویجاړه پرته ده. پیز محمد چې د همدې خیرو کاریز وسیدونکو دی وای کورې تر نیمای زیات د ماستر پلان د تطبیق کېدو په خاطر لمنځت للی او د تیر حکومت مسولینو ورسره ژمنه کړې و چې د تخریب شوی کورونو پیسې به ورکوي. خوای هغه حکومت ور باندې چپاسو او وسله ستر زنی ناستي
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دي. مثال زه دوه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کوم در دا اوس هیڅ پاملرنه نه درته سوی نه هغه حکومت پاملرنه کړی نه دی کړی. د مثال موږ وسو د مسلمانانو غم خورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخته خارې غونډې پرتی دا واریکو.
د دې سیمې یو شمیر نور اوسیدونکو وایي چې د یاد نیمګړی ماستر پلان لامل کورونه ته تللی لاري تړلې دي، کورونه ته موټر نسی ورتللای او د خپل کورونو رغونه نسی کولای.
زمانم سیپلا دی خیرو په کاریز کې مسرای دی د سرایونه نړیدلې د نقشې راغلي دي. نقشې وا نقشه پر خپل ترتیب نه ده برابر تر دا وسه ګور د نقشې چارڅ نقشې راغلي دي. دا یو ور سړی کې مشه نه دی سلیچ مر بازار ته وزمر ځای نقشې استلې دي. دغه ناکی غیر ناکی کورونه ونړیدل سرایونه ونړیدل دغه خارو پرغز کې دغه خراب راکې دي. یو دغه نس کول چې خپل کور مخ مې صفاکي د خپل کور هیڅوک نشه راوتای ورور.
زمانم حضرت شاه دی مر په خیره کاریز کې سرای لرو او د دیوس پرغه کندې واغ سړکان دغه په د جمهور دولت سره دغه غوړ غشتن لري چې بای چې چری یو په جیر جا سړکان اوار چې چم خلکو ته یو کار بشک پیدا شي.
ذخیرو قریز وسیدون کيم بلداد منوم دی مر خوشاله چې نقشې وېستل یو څو کور ودان خو چې وس یو کار پرو کې او مو کې او تمسای د کې د خلک یو کار پیدا کې.
د اورزګان ولایت ولایتي مسولین وایي دوی پلان لري چې د ماستر پلان تطبیق کړي او خلک لښته ستونزو خلاص کړي. دغه ولایت والی مولوی احمد جان احمد وایي چې په یاد ماستر پلان کې څه اندازې ستونزې سته دی غواړي هغه ستونزې هواري کړي او ورسته یاد ماستر پلان تدبیق کړي.
د خیرو کاریز د پلان چارې به ان شاء الله تعالی تر خپل وس کوشش کوو چې دغه چارې پیل کو. اما تیر وخت کې دلته د جمهوریت په وخت کې د خیرو کاریز پلان خلاف ځینې اجراءات تر سره شوي دي چې هغه زموږ د کار په مخ کې ډېر غټه ستونزه او خنډ ده. ان شاء الله تعالی موږ دغه کوشش کې لګیا یو تر څو هغه ستونزه حل کړو.
اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې د تیر جمهوریت نظام څخه واکمنو طالبانو ته په میراث لسګونه نوري پرمختیاي نیمګړي پروژې هم پاتې شوی دي چې تر اوسه پورې هم داسې نیمګړي پاتې دي او خلک د ژر تر ژره بشپړې دوه غوښتنه کوي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې د واورې ورخت کروندګر د راتلونکو کال فصلونو ته هیله من کړي دي. یو شمېر کروندګر وایي د واورې ورخت نه یوازې غنم او شولو بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي او پر دې سربېره د اوبو کچه هم ډېروي.
د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې ساش کال د ژمي په موسم کې د لمړنۍ واورې ورخت ناهیلي کروندګري هیلمن کړل، خو له دې وړاندې په کندز، بغلان او تخار ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی قدرت الله صافی ازادۍ راډیو ته وویل د واورې ورخت نه یوازې غلو دانو بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
بغلان، کندز، تخار، بدخشان کې واورې شوې دي، ډېرې ښې واورې، واورو څادر غوړولی ده او سره هوا هم ډېره سړه ده. مخکې کومې اندېښنې د بزګرانو د دیخانانو چې وې چې دا کال به هم د تیر په څېر وچکالي به وي، هغه تر یو حده رفع شوې.
د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر صلاح الدین معیار وایي د واورې ورخ د نباتي ناروغیو او مضره حشراتو د له منځه تللو لامل هم ګرځي.
دیقانان په دې تشویش وو چې خدای مه کړه که بیا وچکالي شي نو د دې فصلونه به وسوځېږي. دغه واورو ورېدو ته دیقانان ټول ډېر خوشبین دي چې په راتلونکي کال کې به د اوبو ستونزه نه وي. للمې هم کرل شوي دي، نو موږ اوس امیدوار یو چې راتلونکي کال کې به دغه د وچکالۍ ستونزې نه وي.
د تخار د بهارک ولسوالۍ یو کروندګر نعمت الله وایي د واورې ورخ سربیره پر دې چې زراعت ته ګټه رسوي په غرونو کې د اوبو زیرمې هم ډکېږي او بیا په دوبي کې دوی د اوبو له کمښت سره نه مخ کېږي.
د واورې ورېدا سره به ډېر برکتونه خیر به د قانونو ته ورسیږي او ټولو خلکو ته به انشاءالله خیر به ورسیږي. دغه واورې سره انشاءالله ډېر مرضونه به ختمیږي، څه د ځمکې لاندې لکه چینجي او دا نور مرضونه هم انشاءالله د سره به ډېر د
د بغلان کروندګر هم د واورې ورخت خوښ دي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو کروندګر محمد یاسین ازادۍ راډیو ته وویل
واورې خو د نعمت د الهي د رحمت ده، د مؤمنانو دپاره ډېر خوشحاله یو سي. موږ په وطن کې واوره ورېږي، د قانونو دپاره ډېر زیات مفید ده، د للمو او د هوی دپاره د دواړو دپاره ډېر مفید تمامېږي دا واوره که د پروردګار رضایي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي د واورې ورخ زراعت او مالدارۍ ته ډېره ګټه رسوي.
دا واوره خو الحمدلله د ټولو د حقونو لپاره ډېره ګټه کوي، د اوبو ذخیرې هغه ډکوي، له کوم ځای نه چې اوبو سرچینې اخلي. نو الحمدلله د ټولو د حقونو د ټول وطن لپاره دا واوره او دغه ورخ ډېر په زړه پورې ده.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کېږي، خو د پورته یاد شوو ولایتونو بزګران په داسې حال کې د واورې ورخ ته خوشحاله دي چې په روان کال کې د ورختونو کمښت او وچکالۍ له امله کروندګرو له خپلو کروندو ښه حاصلات نه وو ترلاسه کړی.
ستاسو له پیغامونو
سلام د ازادۍ راډیو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته. مونږ خو په خوست کې ستونزې خو بیخي زیاتې دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایي ستونزې دي، سون توکي دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي. سون توکي بالکل نه لرو او نه یو خوسته شو د دې وړتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیزو. خوراکي توکي چې دي هغه بیخي قیمتونه یې بیخي انتهایی ډیر لوړ دی، نو بس همدې بشری مرستو ته په انتظار وو. هغه که وشوي وشي کنی بس یو ډیر داسې ژوند په افغانانو روغله ده چې هغه بالکل قابل د کړو نه ده، چې د دې ژوند نه د افغانانو دپاره مرګ هم بهتر ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ګل احمد عباسین هم د بادغیس ولایت کلینه او بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیزې تر نن پورې د یخ یوه ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفي څلورویشت درجو پورې رسیږي. دلته خلکو ته به انشاءالله کوم ځاني زیان نه وي اوښتی، خو لیکن مالي زیانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالدارۍ باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علامه ملشه شوخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړي دي. د سون مواد څوک نه لري، خواران دغه ماشومان ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولي یغه بیا سواج لاغه سه مرزونه پیدا کیږي نو په مرزو یو مخته نو مر له دنیاوالو څخه خواهش کوو چې دا کمې مرستې د سدې کې له افغانستان سره د دې په سیاست پسې نه محدودې او له افغانستان له ولس سره د کومکونه وکړي ډېر په بد حالات کې دي. الله مو مل سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په هم دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په څو شیبو کې زموږ همکار اسدالله لودین مختوری او پر دې بحث کې هم خپل ملمنو سره د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده د وجل کېدو په ختیړو خو تر دې مخکې یو ځل بیا په مو کې د ساده خبرونو لاندېسته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د ورزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې 24 لارې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د حکیم سنایي او اوربان په نوم دغه دوه فرعي چوکونه چې د څه کم 15 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوي نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د ورزګان د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې نور خامه سړکونه هم ورغوي. د جاپان دفاع وزارت وایي جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنگي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات ترسره کړل. د وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دغه ډول دوه اړخیز تمرینات امریکا او متحده ایالاتونو، استرالیا او برېټانیا سره ترسره کړي دي. یو شمېر هندي رسنیو د تیرې اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې 12 د جنوري تر 26 پورې دوام وکړي. د اوکراین پولې ته څیرمه د بلګراد سیمې په یو پوځي مرکز کې د یوه روسي سرتېري لخوا د لاسي بم د چاودنې له کبله اور لګېدلی دی. د روسي دولتي او نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ شوې لږ تر لږه 3 سرتېري وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې پرون ناوخته شوې 14 سرتېري ټپیان او 8 نور لا درک دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان دی وی په خوانی غړې د وجلو لمړنۍ پیښه د ولسی جرګې په خوانی غړې مرسل نبی زاده د یکشنبه په سهار د کابل احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې وژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نو وړې له یو ساتونکو سره د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی. تر پیښې وروسته د ولسی جرګې یو شمیر په خوانی غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځان او خپل همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزای او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. بحث د خاغلی ستانکزی نه پیلو. حسیب الله ستانکزای، تاسو په لوګر کې دوه ځله که یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوی او له وکیلانو سره راشه درشه کوئ، دا مهال هم له یو شمېر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې یې، دغه وروستۍ پیښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
غږ مې لارې لودین صاحب.
هو سانګزې صاحب، تاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
سلام تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم. هغه د امنیتي ارګانونو پخواني سرتېري یا د موږ ډېر پیاوړي ډیپلوماتان چې خارجه وزارت مخکې همداسې زموږ د ملت استازي وو، هغه روح ته او دعا کوم او تسلیات وایم کورنۍ ته. لودین صاحب دا سی وګورئ د هغه ورځ نه چې هغه ډله چې د طالب په نامه د افغانستان د دوی په وینا واکمنی اخیستې نیولې ده، دوی عملا راننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیو. نو دوی همیشه دا چیغې وهي چې موږ د خلکو لپاره راغلي او موږ خلکو راوستي وو او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی ده. تاسو ګورئ چې ډېرې پیښې په افغانستان کې اوسوې دي، دو د هغه په نامو موږ پخواني منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل او دا آخرنۍ پیښه هم نه ده، اولنۍ هم نه ده، دا لړۍ به دوام لري. دین آن په نامو په شهادت رسیږي. تیره ورځ د وکیلا صاحب نبیزاده پیښه یا د قانون پر مخ یو څاپیړه ده. هغه څوک چې قانون گزار وي، بیا هغه ښځه وي، د هغه په شهادت رسول او دوی دا وایي چې دا نامعلومو وسله والو په شهادت رسولې ده. ګورئ هره پیښه چې کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسیږي، وزل کیږي. بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسله وال ول، یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هیواد کې. ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې د موږ کادرونه، د موږ هغه پیاوړي کسان چې په تیر نظام کې دنده درلوده، یا د نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران وو، هغه امنیتي سرتیر وو، هغه کې موږ پوهنتون استادان وو، هره ورځ عملا په شهادت رسیږي. او هیڅوک مسئول نشته چې ووایي چې موږ د ملت په مقابل کې مسئول یو. دا
بله استانګزای صاحب، دغه ډول پیښې لکه څنګه چې تاسو ویل ممکن لومړنۍ پیښه وروستۍ پیښه هم نه وي. یو شمېر وکیلانو چې له موږ سره خبرې کړې له دغه پیښې وروسته بوګنیدلی او وایي چې د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل ولایتونو کې اوسي یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللي دي. څه فکر کوي طالبانو بیرته یو شمېر پخواني چارواکي وربللي دي یا پخواني سیاستوال بیرته افغانستان ته بللي دي؟ دغه ډول پیښې کې کیږي فکر نه کوي چې هغه د تماس د کمیسیون هڅه به متاثر کړي، هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخواني سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي؟
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون یا هر ادرس نه هغه سره تماس کیږي چې تاسو بیرته راسئ هیواد ته او تاسو مسئول یې، د ما په نظر دا، ما شخصي نظر دا یو لوی اشتباه ده. ځکه چې دوی ګوره حکومتداری په یو سیستم کېږي، حکومتداری په هغه شکل باندې کېږي چې هلته قانون ولري، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولري. د طالبانو په راتګ سره یو نیم کال کېږي را شاوخوا، چې یو نیم کال دوی راغلي دي، تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري. یو ملک کې چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې هلته به ویره وي، وحشت به وي، او د موږ هغه کادرونه چې بیرته ستنیږي هغه به مسئول نه وي. زه راځم تماس کمیسیون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن دی تاسې، دا او اسلامي امارات دی تاسې دا. ولې متاسفانه دوه ورځې مخکې د ما یو ډرایور یا د ما کور، زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي د بګرامۍ ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي، ټکوي یې، پس له هغه نه راځي دموږ کور ته او هغه دموږ د کور ټول نعتونه شکوي چې ګواکې دلته وسلې دي او په هر شکل د اشکالو خلک ځورول کېږي او د پوښتنې هیڅوک نشته. نو د ما کوم وکیل صاحبانه سره دموږ تماس ده، ځکه چې موږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلوده او ټولو ولایت سره په تماس کې یو. دا اوس ټول په د ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسیږي، سبا به موږ په شهادت رسیږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکم وي په یو ملک کې طبعا هیڅوک مسئول نه دي او هیڅوک د پوښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان. ډیره مننه د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله استانګزی د خبرونې بل میلمه ته ورځو. میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنون کې دی. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤول وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمد شاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوانه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام ولاندې کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم استانیکزی صاحب ته، او ګرانو اوریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب ولاندې کوم او شهیدانو روان دي خاطوي. متاسفانه اصلي مشکل د نن په افغانستان کې دغه د مسؤول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسئول چې ورته وایي موجودیت نه لري په افغانستان کې. او مشکل اصلي د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې یو حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید د راست حقوق ارگانون چی دی دی قانون پا اساس باید فعالیت وکری، او دی قانون پا اساس باید دی خلکو امنیت باید و ساتل کی. پا امدی خاطر متاسفانه دا حوادث چه پیدا کی گی، معلومدار چه ترورستان و فعال دی پا افغانستان کی. یعنی دید کسی ابعاد اوامل لری افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسؤول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده. او بل مسله ده خشونت مسله ده. متاسفانه کې په داد سلویخ کال کې خود خشومت او دا انتقام گیری و دا مشکلات متاسفانه ورس په ورس زیاتیږي په افغانستان کې.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پوښتنه کوله چې همدغه پرونی حادثه باندې لږ زره تم شو، طالبان د ناقانونه وسلوالو کار بولي په کابل کې، فکر کوي په احمد شاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډکه ساحه ده، دغلته د ناقانونه وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلوال خلک هم متاسفانه موجود دي په کابل هم کې موجود دي، په افغانستان په ټولو ښارونو کې موجود ده. مگر اصلی مسئولیت خو ده طالبان و ده اداره پا غاله ده. یعنی ده دوی مسئولیت ده چه باید ده خلق و امنیت باید تأمین کلی. او پرونی حادثه خود نور ابعادم لری، ذکر چه وکیله صاحب خو در یو مخور مشاور مشهور اغا سیره و پا افغانستان که چیره و او یو برجسته خزه و پا همدی خاطر دا باید نه تنها د طالبانو په وسیله، یعنی باید د یو بی طرفه کمیسیون لخوانه، حتی ملل متحد باید په دا مسئله که باید شامل شی چه بی طرفه ملی او بین‌المللی کمیته باید دا وصل شی، ځکه چې دا د خزو په مقابل که دا بالکل یو تعرض ده. دا باید وصل شی چه دا یو قتل ده، یو تروریستی مسئله ده، دا څنګه هغه شوی ده. په همدې خاطر دا ډیر د اهمیت ور خبره ده. یعنی نه تنها د کابل په کچه، د افغانستان په ټول سطح کې دا یو بد حادثه
بود. بله ښاغلی سادات، ولی فکر کوي دا پیښه مهمه و؟ ځکه غبرګونونه ورته ډیر وو د اروپا تر پارلمانه پورې، مثلا په لویدیځ کې نورو بیلابیلو بنسټونو پر دې پیښې غبرګون وښود. فکر کوي د پیښې ارزښت په څه کې و؟ آیا دا یوه پخوانۍ وکیله وه، ارزښت یې دا وه، او که نه د وکالت تر څنګ دا یوه میرمنه وه، یا په ټوله کې مثلا لومړنۍ پخوانۍ قانونګزاره یا وکیله وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي؟
معلومدار چې وکیل صاحب یو سیاسی شخصیت و، یعنی وکیل و پارلمان که دام دیر مهم مسئله ده. او بل اصلی مهم مسئله چه اغای یو برجسته میرمن و اوس وقت که خو متاسفانه دی میرمن و پرزد خز و پرزد یو کمپاین روان ده. او په دا مسله کې متاسفانه طالبان هم ډیر قوي مسؤلیت لري، ځکه چې خپل د طالبان اداره د ښځو په مقابل کې یو کمپاین آغاز کړی ده. د همغه اول ورځ نه تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې یو تلاش و یو کمپاین روان ده د طالبان لخوانه. په همدې خاطر دا یو ډیر بد حادثه و، باید ډیر وسیلل شي او اصلي مسؤلیت راځي د طالبانو په اداره کې. یعنی طالبانو مسؤول ده، طالبانو باید یوازې دا خبره کفایت نه کوي چې وسله والا خلق دا کار کرده، دو وسله والو غیر قانونی وسله والو اشتون دننه پخار که دا خو مانای داده چه پخار که یو انرشیزم ده، یعنی قانونیت موجود نلری، حاکمیت قانون نشته. دا خطول مسائل ده طالبان و دیداری مسئولیت اقیه که سرگندوی با همده خاطر اصلی نوی که دی طالبانو پیداره که
کور ودان. سادات سیب سلامت و سی برتر از او ستانگزی سیب تا. ستانگزی سیب داغا پیخه دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری؟ هاگا حکمت چه تر اوز هم پر رسمیت نده پیجندل شوی، که چه هم لنالی سر دوی وای چه تعامل لری، دی سمیل هوادون سر تعامل لری، خدا علی که هم دیر پر نازک حالت که دی وقت نا وقت لنالی والو تر فشارونو لاندیوی. دغه پیخه چې په کابل کې وشوه، لومړنی وکیله د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي، هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسله والو لخوا د طالبانو په ټکو، څه فکر کوئ د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یوه صدمه رسوي؟
لودین صاحب، ګورئ، سادات صاحب هم دته اشاره وکړه، یو ډله چې قانون گزاره نوي سیستمونه لري نو هغه ته موږ حکومت هم نشوي دی، او نړۍ هم باید دته متوجه چې طالب له هغه ورځ نه چې راغلی ده، د میرمنو په نامه یا د میرمنو هغه نوم یو ابزار لاس کې اخیستی ده، په شکل د اشکال مکاتب یې وتړل، پانتونونه یې وتړل، هر هغه څه چې و تر ده پورې چې هم هغه سینګارتونونه د ښځو چې و وروی تاسو په ولایاتو کې په هغه هم بندیز وکړ، په کار باندې بندیز وکړ. دا یو گروپ یا یو نظام یا ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي، نو د ټولنې ټول برخې هغه ټول خلک چې هلته اوسیږي، هغه که نری که ښځه یي، په هغه کې سهیمي ونډه لري، نو باید د هغه نه کار واخیستل شي. راځم په وکیلا صاحب باندې. وکیلا صاحب د افغانستان د ولسي جرګې غړی وه، د ملت استازی وه، او په څنګ د هغه کې قانون ګزاره وه. د یو ښځې یا د یو قانون گذار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي، نو دا یوه ډیره زړهپوهونکې پیښه ده، او په ده کې باید نړیوال مداخله وکړي، او دغه د یو بېطرفه کمیسون لخوا په جدي توګه باید وڅېړل شي. او طالبانو ته طبعا یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې ته وخت یو میرمنه یو قانون گذاره په خپل حاکمیت کې ساتی نه شي، نو بس دا ملت به څنګه وساتې؟ دغه ملت خو خدمات غواړي، دا ملت خو کار غواړي، دا ملت خو په ټول معنا په ټول ته مسؤلیت لري د هغه په مقابل کې چې ته یو قانون گذار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي، او هغه له کور نه په شپه کې د افغان میرمنه په شهادت رسوي، نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نشي ساتی، یو قانون گذار نشي ساتی، نو دا ملت، دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشي ساتی. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي، ورځ تر بلې زموږ تعلیمي مراکز همداسې په ټولو بنسټو کې، تاسو ګورئ چې ټول خلک د وتو په حالت کې دي، هیڅوک هلته نه پاتې کیږي، وخت چې زموږ علمي سیاسي قانون گذار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتي دي د باندې، نو هغه نظام ورځ تر بلې تعظیف کیږي، او هغه هیواد له بدبختۍ سره مخ کیږي، او دا به د ده هغه تاثیرات به تر څلوېښت کال به نه جبرانونکې خبره وي.
او استانګزا سي طالبان یو ادعا کوي هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی د دوی لراتک سره وژنې کمی شوې دي دغه ادعا ممکن په نسبی ډول صدق هم وکي خو وروسته یو پیښو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړې مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله په دې تیر یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله په جماعتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حمله وشوې دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړونکې دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحي څه اغیز کړی دی یا حداقل دغه لوستو کډرونو په روحي څه اغیز کړی دی او آیا فکر کوي طالبان لا هم په دې دا باندې په دې دا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړي او کنه فکر کوي دغه ادعا هم ورور تر سوال لاندې راځي
نو دین صاحب طالبان هغه ورځ نه چرغلي دي د بیان د ازادۍ په ستونی باندې په خایي کې دا هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکو تاسو ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نشي کوی هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کیا چې یا په شکل د اشکال هغونه تعهد اخلي تهدیدوي دا یو واقعیت ده ګورئ په افغانستان کې خاصتا کابل کې په هر اوزه کې په هر سیمه کې پیښې روانې دي اختطاف کیږي غلاوې اوج ته رسیدلې دي دا یو واقعیت د موږ خلکو سره په تماس کې او تاسې هم خلک تاسو سره هم تماس کوي یعنی دا خو په دې معنی نه ده چې مار په دوه ګوټو پټیږي هیڅ کلم دا نه پټیږي که چیرې دودی پر رسنیو په ستوني باندې پخایي کې دا نه غواړي چې هغه پیښې چې هر ورځ کیږي هلته عملاً هغه د رسنۍ انعکاس ورکوي ولې خلک خو تر اوسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي دغه پیښې زخت ډیرې سوې دي په دغه خپل کابل کې په هر اوزا کې د خلکو نه موټر وړل کیږي د خلکو کورو ته غله اواوړي د استخباراتو په نامو د موږ د طالب استخبارات بیا متاسفانه هر اوزا چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي تا سره اجازه نامه یا د صلاح هغه کارت تا ورته ویشلی ده نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي که چیرې داسې نه ده نو د تا استخبارات خو ته خو وایي چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې نو دا خلک ونیسه دا خو یوه پیښه نه ده
او مننه ستانګزای صاحب کور مو ودان بحث هم وروسته یو شی بوته رسیږي راځي چې لک په حل لارو باندې تم شو خغلی سادات څه فکر کوي حل لارې څه کېدلې سي د طالبانو حکومت ته مو لاندې سپارښتنې څه دي تر څو وکولای شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او هغه سیاسون او پخوانی قانون جوړونکي یا نور کډرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي
محترم لودین صاحب د افغانستان اصلي مشکل بنیادی مشکل دا دی چې په افغانستان کې باید د طالبانو د سيطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې یعنی قوانین استمرار نلری متاسفانه دا ټول قوانین د تعلیق په حال کې ده تر هغه وخت پورې چې دا لوی حقوقي بحران حل نشي یعنی په افغانستان کې یو قانون اساسي رامنځته نشي دا مشکلات به ورځ په ورځ زیاتیږي متاسفانه او بل اصلي مسله دا ده چې طالبانو اداره باید ځان پوکي چې په وست وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسؤول دولت موجود نه ده دا یو اداره ده د طالبانو حاکمیت ده او د حقوقي لحاظ نه دته حکومت د فکتو وایي یو د فکتو حکومت موجود ده اما دولت مسؤول موجود نه ده په افغانستان کې په همدې خاطر اساسي لاره داده چې ژر تر ژره په افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی چه دا بوران حقوقی ختم شی او اساسی قانون پر بنیاد ده مشروعیت ده بحران ده ال ده پاره یو لار باید پیدا شی متاسفانه دست یو سوی تفاهم را غلی ده را منسته شوی ده چې دوی فکر کوي چې مشروعیت د بهرني قوتونو په لاس کې ده، یعنی بهرني دولتونه لوی قوتونه په جهان کې که طالبانو په رسمیت وپیژني دا د مشروعیت معنا ورکوي. د مشروعیت مسله د افغانستان په لاس کې ده، او د افغانستان د رایو او د افغانستان د خلکو د نظر پر اساس مشروعیت رامنځته کیږي، او دا مسله تر هغه وخت پورې چې قانون اساسي رامنځته نه شي دا ګډوډي متاسفانه ورځ په ورځ زیاتیږي.
کور ودان سادات صاحب ډیره مننه په دې هیله چې دغه کورنۍ مشروعیت چې تاسو وایي ترلاسه شي، تر څو د افغانستان شاوخوا څلوېښت میلیونه وګړي د آرامۍ احساس وکړي، د خوندیتوب احساس وکړي. کور مو ودان ښاغلستان ځای ستاسو د پای سپارښتنې هم اورو، څه کول په کار دي چې په راتلونکي کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
لودین صاحب، د افغانستان خلک باید خپل د ما په نظر تصمیم ونیسي په داسې وخت کې چې اوډله یا هغه نظام چې مشروعیت درلوده هغه لاړ یا سقوط یې وکړه، او نن داسې ډله راغلی ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، چا نه منی. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووزي، که هر څوک یې د هغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چې هلته ژوند کوي په یو غټ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخاباتو ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سادات صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابیدای نه شي، او راست تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې دننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجدید لاره هواروي افغانستان کې.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړا سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گورې داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړا سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سوره سوره شو پپل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی سگیر ویراؤکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لا گرگرو لمستے سرمی